استاد د ماښام شپږ بجې سې اوریدونکو ستړي مسې په مکرې د دې ساعت مهمو مطالبو ته چې موږ په دغه خبری مجله کې درته راغونډ کړی دي. د اوله خبری مجله مو دېرش دقیقې ده. د خبری مجلې په ترڅ کې به تاسو تر ډېره حده په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې پر بهیر چې نن رسمن پیل سو معلومات واورئ. خو نور مطالب هم لرو. اول به وار ورکو رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه نن پیل شوه. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ارزونې او پیاوړتیا په هدف په کابل کې د ښځو د مطالعاتو لومړنی مرکز پرانستل شو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر شپه پر سوریه شوي بریدونه وستایل او ویلي دي چې دا هوایي بریدونه په دقیقه او مکمله توګه ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن د نوملیکنې پروسه پیل شوه. افغان ولسمشر په دې بهیر کې له ګډون وروسته ژمنه وکړه چې د ملي یووالي حکومت د راتلونکو انتخاباتو او په آزاد ډول د پروسې د ترسره کېدو لپاره ژمن دی او په دې اړه اراده او کلک هوډ لري. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې په انتخاباتو د انتخاباتو په پروسه کې به هیڅ ډول مداخله ونه مني.
زه د دوی استقلال ته کافی احترام لرم او نه غواړم چې ذره شک و شبه په دې کې موجود سی چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو کې دخالت اراده لري. هر چارواک دې حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال ته د احترام بسترګي وکړي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز ته ورغی او په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکوونکي په توګه خپل نوم ثبت کړ. نوموړي له خلکو غوښتل چې په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل مان چاودلی دی چې له عمله نهه کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سره نن خبرې اعلان وته ویل دا چاودنه هغه مهال شوي چې وسلوالو غوښتل مان جوړ کړي. په همدې حال کې د امنیت قمندانۍ وایي ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ او پلی خمری ترمنځ په لوی لار کې نننۍ نښته هم پای ته رسېدلې ده. دغلته د نښتې له امله لاره بنده وه او خو د نوموړي په خبره چې دا لار اوس د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ارزونې او پیاوړتیا په هدف په کابل کې د ښځو د مطالعاتو لومړنی مرکز پرانستل شو. د دې مرکز غړي شهلا فرید نن په کابل کې په دې اړه جوړ شو مراسمو ته ویل چې دغه مرکز له لارې به د افغان میرمنو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل کیږي او پر وړاندې به د پردو ستونزو د هواري لپاره لارې چارې پیشنهاد کیږي. اغلی فرید وایي د افغانستان د ښځو د مطالعاتو مرکز به د خپلو څېړنو له لارې د ښځو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره فعالیت کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت دغه مرکز جوړېدل ستایي او ورسره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر سوریه د تیر شپې هوایي بریدونه وستایل او ویلي دي چې دا بریدونه په دقیقه او مکمله توګه ترسره شوي دي. ډونالډ ټرمپ دا خبرې نن په خپل ټویټر کړې دي. روسیې او ایران پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برتانیې هوایي بریدونه غندلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل دا برید د یو داسې هېواد لمځکنۍ بشپړتیا سرغړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. پوتین ویلي دي مسکو به د دې مسئلې د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوغواړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر سوریه د امریکا او متحدانو هوایي حمله یو جرم بللی دی او ویلي دي چې د برید هیڅ اهداف نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بیګال سپینې ماڼۍ څخه پر سوریه د هوایي بریدونو اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ او د امریکا متحدان وایي دا حمله په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د برید په عکس العمل کې شوې ده. امریکا او متحدان یې وایي زیات احتمال شته چې د سوریه حکومت په دوما ښار کې کیمیاوي ګاز استعمال کړی وي. خو د سوریه حکومت او متحدان روسیه او ایران بیا دا ادعا بې بنسټه ګڼي. د مصر په سینا ایالت کې نن په یوه نښته کې اته مصري سرتیری او څوارلس وسلوال وشل شول. د مصر پوځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوالو چې ځانوژونکي واسکټونه او لاسي بمونه لرل د سینا په مرکزي برخه کې سهار مهال پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې پیښه کې 15 نور عسکر ټپیان دي. دا په مصر کې واک ته د دوهم ځل لپاره د ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر رسیدو وروسته د وسلوالو تر ټولو لویه او خونړۍ حمله بلل کېږي. دا برید په داسې وخت کې کیږي چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د تیر کال نافذ بیړنی قانون بیړنی حالت سکال هم تمدید کړ. او د اسرائیل پوځ وایي هغه ایرانۍ بې پیلوټه الوتکه چې دوی په تېرې فبروري میاشت کې وویشته پر اسرائیل د برید لپاره استول شوه. د اسرائیل پوځ د نویل استخباراتي څېړنو ښودلې ده چې په دې الوتکه کې چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. پوځ وایي هیلیکوپترونو د دې بې پیلوټه الوتکې په غورځولو سره پر خپله خاوره د ایران د برید مخنیوی وکړ. اسرائیل وایي ایران تر دې وړاندې د لبنان د شیعه وسلهوالې ډلې حزب الله په واسطه د دغه شان بریدونو هڅه کړې ده. ایران تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. نن د اپریل د میاشتې 14مه نېټه ده د 2013 میلادي کال او د 1399 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 15مه ده. تاسې زموږ د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یوې ته غوږ یاست. پام وکړئ د دې خپرونې نورو مطالبو ته. خبرونو کې مو واوریدل چې نن په افغانستان کې د رای ورکولو لپاره د نمونو د ثبت بهیر رسمي پیل شو. د افغانستان جمهور رئیس وویل په انتخاباتي بهیرونو کې به د لاسوهنو مخنیوي وکړي.
نو غواړم چې ذره شک او شبه په دې کې موجوده سي چې خدای نه کده حکومت په انتخاباتو کې دخالت اراده لري. هر چارواک د حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال ته.
په افغانستان کې مو د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي چې دوی د انتخاباتو په اړه څه نظر لري. د دې ترڅنګ به واورو چې د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي دي چې په د طالبانو سره د سولې لپاره هڅې مثبتې دي او دوی ادعا کړې چې حتی په طالبانو کې په دې اړه بحثونه پیل شوي دي. د دې ترڅنګ په نړیوالو مسایلو کې پر سوریا د امریکا او د امریکا د څو سترو متحدانو د نننۍ حملې پر جزئیاتو خبر سي. نن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت رای ورکونکو د نمونو د ثبت بهیر رسمن پیل شو. په افغانستان کې به د میزان د میاشتې پر 28مه نیټه باندې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وسي. کالته به د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. د دغو ټولو انتخاباتو لپاره دغه بهیر نن رسمن پیل شوی دی. نن د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی به هڅه وکړي چې په دغو بهیر کې هیڅوک لاسوهنه ونه کړي او انتخابات د امکان تر حده شفاف تر سره سي. جمهور رئیس او د هغه میرمنې نن خپل نمونه ثبت کړل او پر افغانانو غږ وکړ چې دوی دې هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
د حمل د میاشتې په 15مه نیټه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره مهاله د ملي یووالي حکومت مشران د نوملیکنې مرکزونو ته ورغلل او یو ځل بیا یې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او ټول حکومتي چارواکي هم د کمیسیون استقلالیت ته باید احترام ولري.
حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واسطه. ضد دوی استقلال ته کافی احترام داره. او نه غواړم چې ذره شک و شبه په دې کې موجود سي چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو کې دخالت اراده لري. هر چارواک د دې حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال ته د احترام بسترګي وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارس د انتخاباتو لخپلواک کمیسون څخه مو غوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لومړی میرمن بیبی ګل غنی، اجرایی رئیس عبد الله عبد الله او ځین نور حکومتي چارواکو هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر رسمن د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې په څلور د شو ایتونو کې به نږدې 1500 مرکزونه د رای ورکوونکو د ثبت لپاره پرانیستي وي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د تابعیت تذکرو پر اساس ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د رای ورکوونکو د ثبت پروسه د انتخاباتي اصلاحاتو یوه برخه بولي او وایي چې دغه لړۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګټوره تمامېدای شي. نوموړي همداراز د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې د حکومت له لوري د نه مداخلې په اړه ډاډ ورکړ. دوی وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او حکومت ژمن دی چې په انتخاباتو کې مداخله نه کوي. له دې ټولو سره سره فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د پروګرامونو مسؤل نعیم اصغری بیا د نوملیکنې د پروسې په برخه کې کم عامه پوهاوی د اندېښنې وړ بولي. د نوموړي په خبره دغه مسله نیغ په نیغه په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون اغېز لري او د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته وویل چې د دغه پروسې د ښه ترسره کېدو لپاره یې لشترژه 10,000 کسان نوي په کارونو ګمارلي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د رای ورکولو پر دغه پروسه باندې که څه هم دا یو نیک ګام بولي، اندېښنې لري. د دې بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره زما همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې ولې دوی اندېښنه لري چې شایي دا بهیر هغه څه چې لازمه ده پر مخ ولاړ نسي.
پروسه پیل سره خو طبیعتا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسې کې بهیر کې برخه واخلي، خپل د امریکا نه وکړي. دا به یو ګام یو لوی خوانه د پروسې د شفافیت په خاطر چې هغه کره احساس خلکو معلوم است چې څومره واجد شرایط په کومه سیمه کې دي او دغه د سیستماتیک هغه تقلبات او بل اخر د غلط څخه مخنیوي وکړي. یو برخه کې او په دوم قدم کې دا ده چې نور خلک له دغه د تاکریز دغه تعذیب او جنجالونو او بل اخر له هغه کړکیچون نه خلاص شي، ځکه چې دغه ټاکنې په عین حق چې فرصت کړه کله کېدای شي په یو ګواښ باندې بدل شي او دا خلک په تکلیف او عذاب کې وي. نو دا یو لوی قدم ده تر څو چې ما دغه نن دغه پروسه کتل په کابل کې او ځینې معلومات له ولایتونو لرم دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې متاسفانه چې یو لویه ستونزه تر اوسه بلل شوې ده. خلک پوره خبرونه نه لري او په مرکزونو کې چې ګورم لکه چې اوس مثلا زه په یو لیسې کې یم، صرف تر اوسه پورې دغه د یو رسمي بجې د یو نفر نوملیکنه کړې ده او دا خپل ښیي چې هغه پوره عامه خبروي او پوهاوی خلکو ته نه ورکړل شوی او که په راتلونکو ورځو کې دا وضعیت هم دغه خمسې نو د خلکو د ګډون لپاره پروسه ډېر محدود د خلکو ضرورت به ډېر محدود شي. پکې
رشید صاحب، کچیرته د خلکو ګډون کمرنګ وي نو طبیعتا په دې ټوله پروسه خپل اغیز لري.
دقیقا که د خلکو حضور کمرنګ وي هماغه د پروسه مشروعیت د خلکو حضور نه پیلېږي. که د مشارکت محدود سو خلک ګډون کم وو د خپل د ټاکنو لپاره یو بد ډېر ده، ځکه چې د ټاکنو هغه جوړښت بلخه د خلکو رائے دي د خلکو حضور ده او کدی په کمرنګ برخه واخیسته دغه د ټول بهیر مشروعیت او سلامت ته بوختن لا درځي.
بله رشید صاحب، د خلکو د حضور پر اړه باندې تاسو اندېښنه مطرح کړه. لدی ورخه د امنیت مسله یو جدي موضوع، یعنی اندېښنه مطرح کیږي. نور کوم مسایل دي چې بلاخره د دغه دوه مسایل نه ورخه چې کولای شي په ټوله کې د انتخاباتو په پروسه باندې خپل منفي تاثیرات ولري او څنګه کېدای شي چې کمیسون له دغه مشکلاتو ستونزو څخه ووځي؟
کمیسون باید دغه پروسه ولسی کړي. یو هغه د میستر شاو دفتری او رسمي کارونه دي چې هغه ادارات سره ترسره کوي، هغه باید په ټول شفافیت سره ترسره شي چې د خلکو هغه اندېښنې دا چې په پروسه کې مداخله ونسي، مال نفوذ ونسي، سیاسي لدنه منفي ګټه وانخلي، هغه یو بحث ده چې باید کمیسون کار پرې وکړي. حکومت سره په عین حال کې دوی باید ولس سره اړیکې ټینګې کړي. دوی دغه وظیفه او رسالت ده چې د قومي مشرانو سره، د سیمه متنفذونو سره، له او کسانو چې په خلکو کې خپل هغه غږ لري او حضور لري، لوګو سره به څنګه اوس درته زر رابطې ایجاد کړي چې خلک په دغه بهیر کې برخه واخلي. د شفافیت لپاره باید ګامونه تر پام لاندې ونیول شي. سیاسي ګوندونو ته، مدني ټولنو ته، مطبوعاتو ته دغه نظارت فرصت مساعد شي.
تاسو په افغانستان کې د عادلانه او شفافو انتخاباتو د مرکز د اجرایی رئیس مرکار ویل چې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس خبري ورسره کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان کې پر سوله خبرې کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې په مثبت لور روانې دي او ادعا کوي چې حتی د طالبانو په منځ کې په دې اړه بحثونه پیل شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن د ولسي جرګې استماعي غونډې ته خبرې کړې دي چې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به یې جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې بل اخره نړیوالو سیمایزو او د افغانستان په داخل کې فشارونه طالبان دې ته اړ کړل چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لبای کوي. محمد اکرم خپلواک د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ جدي بحثونه روان دي.
معلومات چې موږ لرو د دوی په داخل کې هم نن دغه بحث په جدیت روان ده. کېدای شي وخت وغواړي، ستونزې مشکلات به وي، مګر امیدواری په دې اړوند باندې لرو چې روان فشارونه او روان هڅې چې موږ لرو د سولې په اړوند باندې چې هم نړیوال حمایت، سیمه ییز حمایت او د افغانستان له داخل نه د ټولو اقشارو حمایت بالاخره د دې سبب شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ورسېدو.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل په روسیې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. د ښاغلي غني په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي، حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. تازه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو شاوخوا شپېته جګپړي مشران حاضر شوي چې افغان حکومت سره سوله وکړي او د کندهار په امن سیمه کې سوله ایز ژوند پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی حمید زی لالای هم وایي چې ځینې طالب مشران کندهار ته راغلي او ځینې هم د راتګ په حال کې دي.
ځینې طالبان مشران د دوستان سولې شورا بل خبرې چې ځینې راغلي د کندهار ته او ځینې راځي. موږ ټول داسې دي، موږ ټول د سولې په ارمان یو. سولې په ارمانو نه راځي، سولې ته یو درسته برنامه پکار ده.
خو محمد اکرم خپلواک وایي چې په افغانستان کې په دې اړه له خلکو سره خبرې سوي دي او یو بشپړه ستراتیژي ورته جوړه سوي ده. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه جوړه سي. نوموړی دا هم وایي چې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به په نړیواله او سیمه ییزه کچه اعلان وسي چې د افغانستان جګړه دینی او اسلامي سیبغه نه لري او جهاد ورته نشي ویل کېدای.
تاسو کولای سئ چې په افغانستان کې د سولې پر خبرو او همدارس پر دې چې د کندهار امنیه قمندان په وروستیو کې ویلي دي چې د طالبانو یو شمېر ډېر مهم مشران غواړي چې افغانستان ته ستانه سي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. معلومات زموږ پر ویبپاڼه باندې وګورئ، د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، دلته د دې ټولو مسایلو تفصیل ترلاسه کولای سئ. په اروزګان کې مدني فعالان او ولسي خلک وایي چې وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې 15 تنه د اروزګان او کندهار پر لار باندې ونیولل او د ځان سره یې بوتلل او پر هغوی دا تور پورې کړ چې د حکومت کسان دي، خو وروسته یې یو شمېر کسان راخوشې کړل او 14 تنه یې لا هم ورسره ساتلي دي. د اروزګان په اروزګان کې یو شمېر مدني فعالان او خلک وایي چې د افغانستان حکومت دې هڅه وکړي چې دا کسان چې د هغوی په وینا بېګناه دي د طالبانو څخه راخوشې کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تقریبا زما ورتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي، نور یو جوړه کالي دی راته راوسته
چې دلته ناس والا یو جوړه کالي او یو بوټونه یا چمپلان دې شي کې راته راځي.
دا راشي یو جوړ کالي راته راوړي یو دنګوټای.
دا ژغونه د هغه برم ته څوک کسانو دي کوم چې شاوخه 500 ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو په نامه د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار له موټر ښکته کړه او برم ته یې کړه. د دغه کسانو شمیر چې دیرش تنه ول جملې ولس تنه وسلوالو طالبانو درې څلور ورځې وروسته بیرته خوشی کړه. خو دغه جر لستانه چې تاسو وړاندې ژغونه واوریدل لا هم له تیرو پنځو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په زندان کې د تورو ټمبو شاته شپې او ورځې تیروي. دغه برمته شوي کسان چې څلور یې د کندهار او نهه یې د اروزګان دي اوس یې وسلوالو طالبانو یوه ویډیو خپره کړې چې په یو ځنګل غوندې ځای کې ناست دي او رنګونه یې تک ژړ دي. په یادو ویډیو کې دوی داسې ښکاري چې له وسه یې څه نه دي پوره، خو له خپلو کورنیو څخه په غیر شفایي توګه د مرستې غوښتنه کوي چې د وسلوالو طالبانو له منګولو دې خلاص کړي.
موږ د خپلو قربان ته دغه ارزو لرو چې موږ ښه جوړ یو، خوشحاله یو، تیس په زړه کښې لا دغه مره ګرځوي چې پر دوی به یا تکلیف یا به بل وي. موږ دغه یو ارزو لرو چې موږ ته یې جوړه کالي را ورسي.
زه خپلو قربان ته خصوصا په قربانو ته کښې بیا مور پلار ته دغه وصیت لرم چې زموږ دپاره دې د هدایت واده خدای څه وغواړي. او بل مې دغه
زما خپل کور دا غوښتنه ده چې بس دعا وي راته کوي بالا زما قربان زما غوښتنه زما کور دې یوازې نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان او کندهار ولایتي ادارو ژمنه کړې وه چې د یادو کسانو د راخلاصولو په موخه یې هڅې پیل کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم نه دي بریالي سوي. اوس د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالان او خلک د دغه ولایت ولایتي ادارې ته په غوسه دي چې ګڼې د خلکو ساتنه نسي کولای او د یادو کسانو په راخلاصولو کې پاتې راغلي دي. دوی په جدي توګه له دولت څخه غوښتنه کوي چې یاد کسان دې د وسلوالو له منګولو راخلاص کړي.
دا چې پنځوس ورځې تېرېږي لا هم دولت نه دی توانېدلی. څو واره یې وعدې کړې دي، موږ د رسنیو سه اورېدلي چې موږ عملیات پسې پیل کړي دي او قومي مشران دوی ته ولېږلي، بیا هم نه دي توانېدلي. موږ له دولت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د دغو ډېر لوستنو پلټنه وکړي او پیدا کړي، خپلو کورنیو ته وسپاري.
موږ دولت څخه دا غواړو پنځوس ورځې وړاندې چې دوی د کندهار او اروزګان په لویه لار باندې ټینګسي دي، بعد دوی ټوله بته را ایله کړي.
د اروزګان ولایتي اداره هم مني چې د هغه دیرشو کسانو له ډلې لا هم دیارلس تنه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، کوم چې پنځوس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره برمته کړې وه او په خبره چې لا هم نه دي توانېدلي چې را خلاص یې کړي. د والي ویان دوست محمد نایب بیا هم د پخوا په څېر ژمنه کوي چې د یادو کسانو د خلاصون په موخه یې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي دي.
تاسو باندې تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو بریالي شوي چې یا دیارلس تنه مسافر چې لا هم د وسلوالو مخالفینو په منګولو کې دي دار خلاص کړو، خو لا هم په دغه برخه کې زموږ هغه هلې ځلې دوام لري.
ښاغلی نایب دغه راز زیاتوي چې دغه برمته شوي کسان ملکي کسان دي او په خبره چې وسلوال طالبان یې باید خوشي کړي. بل خوا بیا له دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې برمته شوي کسان دولتي کسان دي نه ملکي. شریف الله شرافت، آزادی رادیو، اروزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، نن په افغانستان کې رسمان د انتخاب روانو انتخاباتو لپاره د نومونو د ثبت پروسه پیل سوه. تاسو که اتلس کلن یاست یا تر اتلس کلن مشران یاست او د افغانستان تذکرې لرئ، نو تاسو کولای سئ چې د انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړئ. دا که تاسو تر اوسه دا کار کړی وي یا مو نوی کړی، که په دې مسله باندې کوم نظر لرئ، تاسو موږ ته خپل نظرونه راستولی سئ د افغان بی سیم پر ټیلیفون باندې پر 1 شمېره باندې.
تاسو لا پیغامونه نه
زمونږ نظر او د قانون غوښتنه هم دا ده چې کله څوک د مکلفیت دورې ته رسېږي هغه باید لازم داسې کارت واخلي، او د دغه سافتنام د دغه کارت اخیستلو نتیجه دا ده چې د انتخابات صورت نیسي، او د انتخاباتو په صورت کې رئیس جمهور و کابینه و دولت تشکیل ټول جوړېږي. نو دا هر مسلمان رور چې د مکلفیت دورې ته رسېدلی باید سافتنامه کړي. حکومت ته خو لازمي دا ده چې هر چېرته خلکو ته دا سهولت راوړي، دا مراکز ورته جوړ کړي، خلک سافتنامه کې کارتونه واخلي، امنیت یې تامین کړي، همدارقم نور وسایل څوک رسیدګي نشي کولی لکه حمل و نقل وسایل حتی په اختیار کې ورکړي خلکو ته تر څو دا مشکلات رفع شي.
زما نوم محمد منصور صمیمی. زما نظر دا ده چې ټول خلک باید په دغه ثبت نام کې اشتراک وکړي او په راتلونکي خپل وکیلانو او د ولسوالي شوراګانو ته په خپله خوښه وټاکي. د کمیسیون غوښتنه مې دا ده چې په خلکو باندې سهولتونه ایجاد کړي په ثبت نام کې، پرایدي کې او د تقلب جلوګیري وکړي، او د وزارت داخلي نه د دې وظیفه ده باید چې د خلکو نه امنیت تامین کړي.
زمنګ نظر دا ده چې دا پروسه منګه هله کو چې بعد شفافي په اساس د معیار او بین المللي معیار او عیار شي کنه هر چا خپل سرنوشت را مشخصه کی کنه خلکو ته مختنه ده کنه چې خپل سرنوشت باید هغه امانت چې چاته سپاري هغه باید امین سړی کنه چې باید هغه امانت به وسپاري د ټول زمنګ مختنه ده کنه چې باید ګډون وکړي باید ثبتنه ډیر ضروری ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس براسو یوی نره والی مسئله تا دا امریکا متحدو یالاتو او سترو شریکانو یه نن سهار وقتی پا سوریه کی دا خیوات پلازمینی دمشق نجده دا ختیزی غوته پا دوما سیمه کی دا بشار لسد دا کیمیایی وصلو زیرمی وویشته د غیر راکټي حملې په جواب کې د روسیې حکومت خبرګون څرګند کړی دی او د امریکا د کاري غندلې دی. سالی محمد سالی په ډېر نور جزئیات باندې کوي.
د روسیې ولسمشر د امریکا په رهبرۍ د سوریې په وړاندې پوځي اقدام غندلې او د یو خپلواک دولت په وړاندې د یرغل عمل بللی دی. تاس او انترفاکس خبری آژانسونو د ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اضطراري غونډې غوښتنه کوي. پوتین ویلی چې پر سوریې حمله د نړیوالو اړیکو پر ټول سیستم ویجاړوونکی اغیز کوي. بلخوا د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په وړاندې پوځي اقدام په کلکه غندلی دی. د دغه هیواد لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې دغه نظامي اقدام یو جنایت دی چې هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه له سپینې ماڼۍ په وینا کې د دغه پوځي اقدام امر صادر کړ.
نن شپه مو د اقداماتو هدف د کیمیاوي وسلو د تولید پراختیا او کارونې په وړاندې د مخنیوي قوي اقدام دی.
ترامپ ویل چې دغه حمله د اسد رژیم لخوا د اپریل پر ومه په دوما شهر کې د زهرجنو غازو د حمله پاک سلمل کې کیږي. د راپورونو په حواله په هغه حمله کې چې پر دوما شهر سوی و په نتیجه کې لشته لږه درې څلوېښت ملکیان وژل سوي و. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه حمله د اسد رژیم ترسره کړی خو دمشق وایي لکه میوه وسلو یې کار نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر د سوریې د رژیم له دوو متحدانو روسیې او ایران غوښتنه وکړه چې د بشار الاسد د هغه رژیم له ملاتړ لاس واخلي چې د قاتل او وحشتناک وباله. بلخو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي د دغو حملو اصلي هدف د سوریې په لویدیز کې هغه ساحې دي چې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو او تولید لپاره ورڅخه استفاده کیږي. دانفورد ویل په اوله حمله کې یو تحقیقاتي مرکز په نشه سوی دی. دغه په خبره د سوریې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام مرکز وو. د ګډو ځواکونو لوی درستی زیاته کړي په دوه نورو حملو کې د هومز په لویدیز کې د کیمیاوي وسلو د ساتنې تاسیسات وشتل سوي دي. د سوریې ټلویزیون خبر ورکړی چې د سوریې د هوایي دفاع ځواکونو دغه حملو ته ځواب ویلی دی. د سوریې پوځ وایي چې دیارلس راکټونه یې وشتلې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دغه حملو کې په سوریه کې د دوی پوځي اډو ته څیرمه ساحې نه دي په نښه سوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس ورسوي بلې مسلې ته. د هند په شمال په جامو او کشمیر سیمه کې د ویات کلنی مسلمانی ماشومې قتل او پر هغې د جنسي تیری مسلې په هند کې د مسلمانانو او هندوانو د ټولنو ترمنځ کړکېچ پیدا کړی دی. له دې امله د هند په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو مظاهرې هم د پراختیا په حال کې دي. نړیوالو خبري رسنیو رویټرز، اسوسییټډ پرس، د امریکا سینن ټلویزیون او د هند مطبوعاتو پر دې پراخې تبصرې کړې دي. بېګا شپه زرګونه هندوستانیان په نوي ډیلي کې د انډیا ګیټ په تاریخي سیمه کې راغونډ شوي وو. شمې بلې کړې وې او له حکومته یې غوښتنه کوله چې زیاتی کوونکي مجازات کړي او پر ماشومانو د جنسي تجاوز مخنیوی وکړي. خلکو له اسفې سره د انصاف وشي پیغامونه لېږدول. د رپورټونو پر اساس د اسفې مړی د جنوري په 12مه وموندل شو. د هند مطبوعات وایي چې اسفه بانو اته کلنه وه او د بکروال په قوم پورې تړلې وه چې مسلمانان دي. د هیمالیا په شاوخوا کې په غرونو کې اوسي او کوچیان دي. ویل کېږي چې اسفې خپل آسان د پولو لپاره بیولی وو او له هغه ځای څخه تښتول سوی ده او مړی د جنوري په 12مه نیټه په ځنګل کې اچول سوی وو او پولیسو ته په لاس ورغلی. دغې پیښې سره تته نه په تړاو نیول سوي دي چې ویل کېږي درې د پولیسو افسران دي. یو پخوانی حکومتي مامور دی او د هند خلک د خپل حکومت څخه غواړي چې په دې پیښه کې هغه کسان چې لاس لري هغوی دې ټول معرفي کړي او خلکو ته دې ور وپیژني.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکی خالد درمان له کندهار لیکي، په کندهار کې افغان عسکرو جدي امنیت نیولی و ترڅو خلک نومونه ولیکي. او ډاکټر خلیل لیکلي، نن مې خپل نوم ثبت کړ، ټول افغانان باید په دې پروسه کې ګډون وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي دي چې مخکې مې هم نوم نه دی ثبت کړی او اوس به یې هم ونه کړم. اوریدونکو، دا ستاسې خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې بې طرفه ده. زموږ دغه خبري مجله نوره پاته سوه، پای ته ورسېده. علام ملسه او په 2 بجو باندې د امریکا غږ پښتو خپرونې مه هېروئ. اوس ما همکاره فرشته نګاه در سره ده. د خدای په امان.